السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د مازیګرنۍ خبري مجله زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وی د غزنی خار په مکمل ډول د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی او د خار په څنډو کې بیا د وسلوالو پر ضد په ځینو ځایونو کې تصفیوي عملیات دوام لري. د شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه په کابل لوی خارونه کې په سفر ډول وورای. خبری مجله د دې سات په مهمو خبرونو پیلو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې طالبان په شاته تمبولي او په دې ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د کونړ ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه ده او د ترکیې ولسمشر یو ځل بیا له خپلو خلکو غوښتي دي چې د ترکیې پولي واحد لیرې د قوي ساتلو لپاره خپل ډالر او یورو وپلوري. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه یې په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادۍ راډیو ته ویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي.
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم.
موږ دښمنان له غزنی ښار نه ایستلی او ښار دا مهال د افغان ځواکونو په ولکه کې دی. د ښار د لویدیځ په لرې برخو کې چې د دښمن تحرکات لیدل کیږي تصفیوي عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې ورځې په ماخستن پر غزنی ښار له څو خواوو حملې پیل کړې او ویل کیږي چې جګړه هلته لا هم روانه ده. راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ په کړنګل او نورو غرنیو سیمو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د جنګیالیو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. دولتي چارواکي جګړه تاییدوي خو دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو په اړه بې خبري ښیي. په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قول اردو ویان محمد هارون یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د یو طالب وسلوال د ټپي کېدو خبر رسېدلی. خدای زیاتوي چې جګړه د مانوګي په اړوندو درو کې په داسې یو سیمه کې روانه ده چې نه خلک هلته تګ راتګ کولی شي او نه ټلیفون کار کوي. د کونړ ولایت چارواکي وایي چې له دې مخکې هم په چپې درې ولسوالۍ او نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې طالبانو ته په بیلابیلو هیوادونو کې د دفترونو پرانیستلو ته اړتیا نشته. د سولې د عالي شورا یو مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د سولې پر خبرو چې اصلي هدف دی تمرکز وشي. د سولې د علي شورا چارواکي د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې له قطر وروسته په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې هم د طالبانو دفترونه پرانیستل شوي دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د ترکیې له خلکو غوښتي دي چې د ترکیې د پولي واحد لیرې د قوي ساتلو لپاره خپل ډالر او یورو وپلوري. د لیرې ارزښت د اقتصادي اندېښنو او امریکا سره د دې هیواد د اړیکو له ترینګلتیا وروسته ناڅاپه راټیټ شو. د واشنگټن او انقرې ترمنځ اړیکې د یو عیسوي وایز یا پاستور د توقیف پر سر ترینګلی شول. اندریو برانسن په ترکیه کې د 2014 کال د جولای په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور اوس مهال نظر بند دی او که محاکمه شي نو دا خطر شته چې په 15 کاله بند سزا محکوم شي. اردوغان نن د ترکیه په شمال ختیځ ښار اونیه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل د افسوس خبره ده چې امریکا په ناټو کې له خپل ستراتیژیک متحد سره د اړیکو په پرتله د یو عیسوي وایز خوشي کېدل غوره کړل. ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د برانسن د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده پرون د اګست په 10 نیټه له ترکیې څخه د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه 2 چنده لوړه کړه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې 10 تنه وسله وال وژلي دي. د ځواک په یو بیان کې چې نن د ایرنا دولتي خبري اژانس خبر کړویل دي چې د لس وسلوال د یوې تروریستي ډلې غړي و چې په عصري وسلو سنباله و. بیان زیاتوي چې دا پوځي عملیات د جمعې ورځې په ماخوستن په کورد میشتې اوشناوی سیمه کې شوي او په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر نور وسلوال ټپیان شوي دي. سپاه پاسداران د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې په زیات اندازه وسلې، مهمات او د مخابري وسایل له دې ډلې څخه ترلاسه کړي دي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د یو شمیر پولیسو په ګډون 440 کسان د امنیتي ځواکونو او مظاهره چیانو ترمنځ په اخو ډب کې ټپیان شوي دي. د بخارست د بیړنیو خدماتو ادارې نن وویل چې په دې ډله کې د 1100 تنو بلوازت پولیسو په ګډون 15 کسان روغتونونو ته لیږدول شوي او علاج یې شوی. پرون د اګست په 10 نیټه لسګونه زره کسان د مظاهرو لپاره د بخارست واټونو ته راووتل او د دې هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورنو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دفاع وزارت وی پر غزنی خارې د طالبانو ډلې بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د خار په سندو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
مونږ په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې یو مضبوط کمربند جوړ شي، د دشمن په هغه خوا کې تختیدلې د مونږ تصفیوي عملیات روان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږلې ده. ویل کیږي چې څه باندې 1.5 کسان د اسنادو په اسنادو کې د ستونزو له امله له لیست څخه وایستل شوي دي.
تر حدود 131 نفر که کمیسیون انتخابات لیستی حذف شده بودن و اعتراضات از دوام حجت دادن موردی بررسی قرار داده شد.
د سولې علي شورا وی په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو د خلاصولو اړتیا نشته او تمرکز باید د سولې په پروسه وشي. د نورو راپورونو سربیره په یمن کې دروان تاوتریخوالي په اړه هم اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غزنی په ښار کې د طالبانو ډلې بریدونه پر شا تمبولي دي او وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دې وزارت مرستیال وین محمد راتمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې د طالبانو پر وړاندې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات دا مهال دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی دولتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د ښار په سندو کې د طالبانو تحرکات لیدل کیږي. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییزه او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. د دغه وزارت د وین مرسیال محمد ردمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو په رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل تار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې تختیدلې د مونږ تصفیوي عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په ښار ډلې ز حمله وکړه چې د دغې ډلې د ویاند په خبره طالبانو د ښار ځینې برخې ونیولې، خو د غزنی امنیه قومندان فرید احمد مشال بیا تیره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا بې بنسټ وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو له لوري پاستول شوې اعلامې کې دا شوي چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولي، افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې او لا هم طالبان په ښار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو د دغه ښار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو له لوري زدو نقیز راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ کابل کې خبری غونډې ته وویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوی دي. د ښاغلي دانش په خبره په دغه حمله کې 26 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره د ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډیره فاصله نه لري. لدی ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا پولیسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي به انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار لمخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیانې ولسته ورسېد.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د غزنی په ښار د طالبانو ډلیز بریدونه پر شا تمبولي. په ښار کې وضعیت عادي دی خو د ښار په څنډو کې تصفیوي عملیات لا هم روان دي.
مو جنگ نغوالو، مو سلحا غوالو، مو زیرانی نغوالو، مو عبادی غوالو، مو جهن نغوالو، مو علم غوالو، مو توپک نغوالو، مو کلام غوالو، مو غم نغوالو، مو خوشحالی غوالو.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږله. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو کمیشنر محمد صابر فایز ازادي راډیو ته وویل چې څه د پاسه دیرش کسان په اسنادو کې د ستونزې له کبله له لس څخه لرې شوي. په دې کې یو شمېر مشهور کسان هم شامل دي. دی ټینګار کوي چې ټولې پرېکړې خپلواکه او د قانون پر بنسټ کړي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له څو ورځو څېړنې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د وروستۍ پایلو له لیږلو سره د کاندیدانو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې. د دغه کمیسیون کمیشنر محمد بصیر فایز د شمې پر اساس د رادیو ته وویل د دغه کمیسیون غړو تیر شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتایجو کار وکړ او بیا یې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلې.
ما شبا هم مساوی کار بودیم و دو شب لیست نهایی شد و امروز لیست مکمل به کمیسیون
دی وی تر شپوش په پوری په کار لګیا او تر دې چې نن شپه دا لیست بشپړ شو او نن مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. د 141 کسانو اعتراضونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا رد شي و وڅېړل شول او بیا لسره لیست شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه و لګېدلي په وروستي لیست کې پاتې دي. له دې وړاندې دغه کمیسیون ویلي و ځینې کاندیدان حتی په نامنیو او د هیواد له دښمنانو سره په همکاریو تورن دي چې کمیسیون به یې په اړه د قانون مطابق خپلواکه پرېکړې وکړي. له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 144 هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړۍ لیسته باسل شوي و د شرایطو وړ دي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون 144 کسان ومنل او 13 نور یې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل. اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو د بشپړېدو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلان مسؤلیت لري خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتي څارونکو ترمنځ بیا اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې نه هغه کاندیدان چې ټول یې له کارونو خبر دي په دغو کمیسیون د زور او فشار له کبله په وروستۍ لیست کې شامل شوي وي. په انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه شک لرم ځکه چې قضیې او اعتراضونه ډېر وو او هغه کسان چې له لیست څخه لرې شوي کم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید وروستۍ لیست په خپل وخت اعلان کړي تر څو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزې پیل کړي. د ښاغلي مل په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په خپلو پریکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب د بشري قوانینو په نقض او همدارنګه په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري وروستۍ لیست ته لار موندلې وي نو ټوله دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده. د انتخاباتو د کمیسیون پر ویبپاڼه او ټولنیزو شبکو باندې په خپرو شویو لیستونو کې ویل کیږي چې فوزیه کوفي، زرداد فریادي، ملا ترخیل، ضیاءالحق امرخیل او یو شمېر نور مشهوره اشخاص له لیست څخه ویستل شوي دي.
زما رایا، زما حق.
مونږ د مېرمنې بیا هغه
مېرمنې چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتويشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان سیاسي ګوندونو او اجریانونو پریکړه کړې چې د یو ملي پلاوي له لارې د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا ویاند مسعود رشتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د حکومت په مشوره او نړیوالې ټولنې په ملاتړ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې ویلي دي چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، خو په وروستیو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې د خبرو اترو راپورونه خپاره شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شوراوي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لامل کیږي دوی ترې ملاتړ کوي. واصل وصال په ریپورت برابر کړی.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډوهلې دي. د حراست او ثبات شورا وایي ایتلافونو سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح سیرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود رشتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ نظم او سرنګوالی اعلان کی. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتل چې د سولې د غکته مثبت جواب ورکړي. خغل ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي سیرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کیږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی ده چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شن دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو د طالبان د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې علي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هیواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. د شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم:
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وایي هر هغه بنسټ، حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومد واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ یې هرکلی کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه داود مایار وایي د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې ښودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولی شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د واصل وصال په راپور کې مو واورېدل چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو اعتراف پریکړه کړې چې د یو ملي پلاوي له لارې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا وایي چې په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو خلاصول ضروري نه دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ان ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سوله ده تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې بیا د ولسمشر غني سلاکار محمد امین کریم وایي چې دوی د هر حق اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستو له راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هوارۍ تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني، خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
اصلي هدف یې اصلي مسله خواته ده. دا
په داس حال کې د ځینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوي د دوهې د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانیستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. کابل چاپ دنیا ورځپاڼې هم لیکلي طالبانو ته نږدې کسانو په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو د پرانیستل کېدو خبره تایید کړي، خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو د تعلیمي، د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو چې تر اوسه د نوموړي ډلې سیاسي دفتر دی. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی ارشد سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر مناسب ګام هرکلی او ملاتړ کوي. دی وایي تر ټولو اغېزمن دریځ به دا وي چې طالبان خپل رسمي دفتر له کورني او بهرني تضمین شوي ملاتړ سره په هیواد کې دننه او په پایتخت کې خلاص کړي، خو که دا وخت د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره په تاشکند او اماراتو کې هم دفترونه خلاصوي، موږ ترې ملاتړ کوو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چېرته وغواړي دی چمتو دی ورسره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی، غوره ګڼي چې طالبان د سولې د خبرو خپل دفتر په کابل کې پرانیزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په کابل کې د هغو ماشومانو د ساتنې د یو مرکز د جوړېدو په اړه د تخنیکي بحثونو د پیلېدو خبر ورکوي چې د پناه غوښتنې اسناد په اروپایي هیوادونو کې رد شوي دي. د دې وزارت مرستیال وان رضا باهر د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړېدو تخنیکي چارې به د روان کال تر پایه بشپړې شي. واصل وصال پر رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي ناروې او ډنمارک واړي په کابل کې د هغو ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره یو مرکز جوړ کړی چې په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو وستل کیږي. د دغه وزارت مرستیال وین رضا باهر د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ډنمارک د کډوالو د ادارې او د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ترمنځ تخنیکي بحثونه او خبرې اترې پیل شوي دي. دی وایي د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت او د ډی آر سی اداره د دغه مرکز د جوړولو په تکل کې ده او کار پرې کیږي. د رایولر تخنیکی ناشته هم شوي. امکان لري چې د راتلونکي میلادي کال تر وایلو پورې تخنیکی او نور کارونه نهایي شي.
پلان او برنامه‌ای ابتدایي شي شوه.
خغله بهیر وایي د دغه مرکز جوړېدو ته کومه خاصه اړتیا نه لیدل کیږي، ځکه د په خبره د هغه هوکړلیک لمخې چې په 2018 میلادي کال کې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوه، اروپایي هیوادونه په ځانګړي توګه ډنمارک او ناروې د دې حق نه لري چې د 300 کلونو نه کم عمر ماشومان په اجباري ډول خپلو هیوادونو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې ناروې او ډنمارک د هغو افغان ماشومانو د ساتنې او روزنې لپاره په کابل کې د روزنیز مرکز د جوړېدو خبره کړې ده چې په اجباري ډول اروپا هیوادونو وستل کیږي. بل لورته د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې د افغانستان اوسنیو حالات ته په کتو باید ډنمارک او ناروې دغه کم عمره ماشومان بیرته کابل ته راونه لیږي. په افغانستان کې جنگونه، د اداري فساد زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه عوامل دي چې زیاتره افغان ځوانان اروپایي هیوادونو ته له سختو خطرناکو لارو تیریږي او په اروپایي هیوادونو کې پناه اخلي. خو د ناروې د عدلي وزارت مرستیال یورن کالمر ویلي ډیری هغه افغان ماشومان چې په ناروې کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي خوندیتوب نه، بلکې دوی په افغانستان کې یوې پالونکې او یخې اقتصادي راتلونکي ته اړتیا لري او په همدې موخه دوی غواړي په خپل هیواد کې دوی ته د ساتنې او روزنې لپاره مرکز جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په اجباري توګه له اروپایي هیوادونو نه د افغان ماشومانو له ویستلو په کابل کې ورته د ساتنې د مرکز جوړولو سره مخالفت ښیي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار بکتاش رویش په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
وزارت
دی وایي د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دغه مرکز له جوړېدو سره مخالف دی او د دغه مرکز جوړېدل د نړیوالو قوانینو خلاف دی او ماشومان اصولا باید ډیپورت نشي. ښاغلی رویش وایي افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې افغان ماشومان له اروپایي او نورو هیوادونو اخراج نشي او که بیا هم اجباري وستل کیږي نو حکومت اړ دی چې نورې حل لارې ورته پیدا کړي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د ناامنۍ او هدفي وژنو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره هره ورځ د فراه په ښار کې ترورونه کیږي خو امنیتي چارواکي په دې برخه کې چوپتیا غوره کړې ده. بل لور ته بیا امنیي قمانداني وایي چې دوی د ناامنۍ او ترورونو د مخنیوي لپاره کار کوي او څو تنه یې په فراه ښار کې نیولي دي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د فراه ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ناامنۍ په ښار او د هدفي وژنو څخه سره کوي. د دوی په خبره د فراه ښار په دننه کې هره ورځ د دولت ملکي او نظامي کسان د وسلوالو لخوا وژل کیږي خو دا ولایت امنیتي چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره باید امنیتي چارواکي د ښار دننه د خلکو امنیت خوندي کړي. دوی هم د شروای د فراه ښار په شاوخوا کې هم لوړ امنیتي ګواښونه موجود دي او امنیتي چارواکي دې ګواښونو ته پام نه کوي.
په فراه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډېر دي او فراه ولایت د امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. هره ورځ په فراه ښار کې ترورونه ترسره کیږي. د فراه ولایت دروازې او شاوخوا ټوله فراه محاصره کې د دروازې کې وسلوال طالبان لیدل کیږي. نو که چیرې مرکزي حکومت فراه ولایت ته پاملرنه ونه کړي فراه ولایت به ډېر ژر سکوت وکړي او د وسلوالو مخالفینو ولاسته به ولویږي. نو زموږ توقع د مرکزي حکومت نه ده چې فراه ولایت خپله خاصه پاملرنه واړوي څو پورې چې دغه تهدیدات له منځه لاړ شي.
خوست ما از حکومت مرکزی و از حکومت فعلی ولایت فراه ای است که امنیت در ولایت اول باید امنیت گرفته شود. بیاید گزمه باشد، پیره باشد و کنترول باشد. هیچ چیز نیست. هر کس ناامنی به اوج خود رسیده.
لبلی خو د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې فعالیتونه هم د امنیت خوندیتوب لپاره ډېر شوي دي. د فراه ولایت د امنیت قمانداني وایند محب الله محب وایي چې یوازې په تېرو دوو ورځو کې اته تنه هغه مشکوک وسلوال نیولي چې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود. دا په خبره چې اته هم اجازه نه ورکوي د فراه په ښار کې په ګډوډۍ لاس پورې کړي.
د داخل شهر فراه با افراز کردن چکپوینت ها قبل
مور د فراه د ښار په دننه کې د امنیتي چکپوینټونو په جوړولو سره خپلې هلې ځلې د امنیتي وضعیت د کابو کولو لپاره ګړندۍ کړې دي. تر اوسه مو خپل د هڅو په لکه اته تنه مشکوک تروریستان د فراه په ښار کې د نن نیولې از موږ هڅه په دې برخه روانه تر څو امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. د یادونه وړ ده چې یوازې تیر ونې د فراه په ښار کې څلور تنه د وسلوالو لخوا په ډزو سره وژل شوي دي. د فراه ولایت امنیتي وضعیت خرابوالي له امله د ولایت بهرني ځواکونه هم تیر ونې راغلي او ټکر شوي چې روانه ونې به د فراه ولایت په نامه سیمه کې پوځي عملیات د افغان ځواکونو سره یوځای پلی کړي. وبلیدل چې د امنیتي چارواکو کړنې به څومره د فراه اوسیدونکو اندېښنې د امنیت تامین په برخه کې راکمې کړي او دغه ولایت به یو بیا امن سي.
د ملګرو ملتونو د امنیت نړیوال شورا په یمن کې په دې ورسیو کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې د لسګونو ماشومانو د وشل کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسمت سروان دا موضوع سرلی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حملې په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده. د یمن د شمال پر یوه بازار د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د بمبارۍ له کبله لږ تر لږه 9 تنه ماشومان وژل شوي وو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دې اړه او د غرض د یمن د نورو پیښو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پایرس چې د اګست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی د خبرې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړي مقام پر یمن د هوایي حملې په اړه د امنیت شورا 15 غړیو ته معلومات ورکړل. دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه په ورځ چې د اګست 9 وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوی وه او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د 9 تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله. د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس ته خپل هیواد د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څېړنې کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري دوستانو د نن ورځې د خبرونو ورستۍ خبري مجله درته ستاره فروغ وړاندې کوي.
رضوان مراد از شما